سلام ستړي مشي سهار مو په خیر تاسو مخه کلا صدای راډیو ناوړی دا سرنی خبری مجله په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت د تاشکند د څلورم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره سوداګریزه هوکړه لاسلیک کړې ده. د طالبانو په واک کې بختر خبري اژانس وایي د هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر العزیز قدروف ترمنځ لاسلیک شوې ده. دغه اژانس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې د تعرفو راکمیدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی نه دی. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. دغو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې. تر اوسه د چاودنې د نویت په اړه جزئیات خپره شوي نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له چین سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې له دې هېواده مقناطیسونه او نایابه مدني مواد امریکا ته واردوي. د ترامپ په ټکو په دې هوکړې سره به پر چینایي توکو تعرفه 55% وټاکل شي. له دې وړاندې امریکا پر چینایي توکو 30% تعرفه لګولې وه. د فرانسې خبر اژانس د راپور له مخې ترامپ به د دې هوکړې په بدل کې په امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې چینایي زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د فرانس پریس په خبره چین بیا پر امریکایي توکو 10% تعرفه وضع کړې ده. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د وروستیو اختلافاتو د حل په موخه چې په کې تعرفي د چین پر نایابه مدني مواد واک او له امریکا څخه چین ته د پرمختللې ټکنالوژۍ په صادرولو محدودیتونه شامل دي پر یوې موقتې چوکاټ باندې سلا کړې ده. د دې هوکړې اعلان د دوه ورځنیو مذاکراتو له پای وروسته پرون په لندن کې وشو. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره تیره اونۍ په ټلیفون کې خبرې کړې وې چې په کې دواړو خواوو په لندن کې پر مذاکراتو توافق کړی و. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبې ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په هغه پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو د هغه پروټوکو کې چیرته اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بل پلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارت د ستونزو له کبله د کارکوونکو ویستل تایید کړی دي. د دغه چارواکي په خبره دا پریکړه په سیمه کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شوې ده. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې سره دا مطالبه اوریدلی شئ. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا هغو کسانو ته چې په دې هېواد کې په غیر قانوني ډول اوسېږي خبرداری ورکړی چې له دې هېواده ووځي که نه په تور لیست کې به شامل کړي. دا چې تور لیست څه ډول لیست دی او افغان کډوال په دغه هېواد کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایي. له دې سربېره پاکستان ته به ورشو چې هلته هم کډوال له ستونزو سره مخامخ دي وایي. لخته وروسته بیا پولیسو ځورونې پیل کړي
او د افغان د کډوالو تډیره سخت ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وینې سی بیا یې وړیا جکم ته جکم نه بعد افغانستان ته اړي.
لدی سربیره د به هم را سره واوري چې په افغانستان کې لزده کړې پاتې نجونې وایي چې دوی ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي. د دغې نجونو کیسې هم درته لرو. همدارنګه په تایلند کې به د هغې وحشي کیسه هم درسره وحشي فیل کیسه هم درسره شریکه کړو چې د خوړو په موخه کلي ته راښکته شوی وه. غزنی ته هم ورځو چې هلته خلک د صحي امکاناتو له نشتونه شکایت کوي.
دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټ ګولۍ راکې نور هم ټولې دواوې له شخصي څخه وي.
نور مطالبه هم شته، ملتیا مغواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي سفر د سیالې مو په تخنیکی چارو کې سره تای روشن دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو کډوالو مرکز مشر د داوطلبانه وتلو پر اړتیا په ټینګار سره خبرداری ورکړی که غیر مجاز اتباع ونیول شي تور لست کې به شامل شي. ایرانی رسنیو ویلي نادر یار احمدی زیاته کړي چې کوم کسان چې په دې لست کې شامل شي ایران ته د بیا ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایرانی چارواکو او رسنیو عموما د غیر مجاز اتباع اصطلاح د هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې قانوني اسناد نه لري. نور تفصیل له سنا کاکړ ناورو.
تمام مردم به مشکلات هستن، نمیتونن که از حق و حقوق یک مهاجر اونجا استفاده بکنن.
د ایران په قزوین ښار کې میشت یو افغان کډوال و. د شنی غوښتل نومې په راپور کې وویل شي. ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې شوې، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کار بوخت دي.
مردم به تشویش هست،
خلک ډیر اندېښمن دي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې دلته کار کوي. کوم کسان چې دوی ته کار ورکړي ورته جرمانه ټاکل شوې. که افغانان هلته کار وکړي کار ورکوونکي باید جریمه پرې کړي.
یو بل افغان کډوال چې په تهران کې اوسي او د همون غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل پاسپورت، ویزا او د کار اجازه لري، خو بیا مخ په وخت امنیتي ځواکونو له لورې د ایستلو او ورته د وخت ټاکلو لږ وخت سره مخ کیږي.
وضعیت تا حد وخیمه است که حتی
وضعیت تر دې اندازې خراب دی چې ان هغه کسان چې پاسپورت او ویزه لري له تاوتریخوالي سره مخ دي. زمون پیسې د کار له خاون سره پاتې دي. زمون کورنۍ په افغانستان کې زمون میاشتنی معاش ته منتظرې دي. دلته زمون پاسپورت ته ارزښت نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ
یو.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام ایراني چارواکو یو ځل بیا په داوطلبانه وتلو د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکړی که غیر مجاز اتباع ونیول شي تور لست کې به شي. ایراني رسنیو له دې ډلې تسنیم خبري آژانس د ایران د کورنیو چارو وزارت له سلاکار او د بهرنیو اتباعو او کډوالو مرکز مشر نادر یار احمدی په حواله ویلي هغه کسان چې تور لست کې شامل شي بیا به ایران ته د ننوتلو اجازه ونه لري. په دوام کې راغلی چې نادر یار احمدی زیاته کړې بهرني اتبا باید پاسپورت او ویزه ولري او که د تیرو شرایطو له امله په ناقانونه توګه ایران ته تللي دا نشي کولی د دوی اوسنی غیر قانوني حضور توجیه کړي. د یادونې ده چې شاوخوا یو اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان وکړ چې د کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغو شوي او په بې اسناده کډوالو ښوونیز او روغتیایي خدمتونه هم بند شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي په دې وروستیو کې او د ایراني چارواکو له دې اعلانونو وروسته له دغه هېواده د افغانانو د ایستلو بهیر چټک شوی. IOM زیاته کړې چې یوازې د روان میلادي کال په می میاشت کې له ایران څخه د 15,000 کورنیو راستنېدنه ثبت شوې ده. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم تازه ویلي چې په تېرو دوو میاشتو کې له هغه هېواده له 2,000 زیات افغانان ایستلي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ایران د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هېواد کې میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و که چېرته قانوني اسناد نه لري نو له دې هېواده دې ووزي او که چېرته ونیول شي په تور لیست کې به شامل شي او بیا به ورته ایران ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. خو دا یوازې ایران نه دی چې افغان کډوال پکې له ستونزو سره مخامخ دي. پاکستان یو وار بیا د افغان کډوالو په ګډون ټولو هغو بهرنیو اتباعو ته امر کړی دی چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هېواده دې ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرې شوې اعلامیې کې ویلي دي چې له دې هېواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له پای ته رسېدو سره سم پرونه د پلازمېنې په ګډون په یو شمېر سیمو کې د افغان کډوالو دا نیولو او ډیپورټ کولو عملیات ور بیا پیل شوی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هېواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلمې خبره کړې ویلي یوازې په تیرو دوو میاشتو کې 2,046 افغانان له دې هېواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بې اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرانیانو ته له دې هیواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسیږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداری ورکړی چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي، خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستانه خپل شتمني وباسي. د غرازینو دا هم کړی چې پاکستانی پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
تر ورځې لږې خېوې پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي وو، نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخته ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نیسي، بیا یې وړي جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړوي. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلی وو او لس پنځه لس نفره یې وړل دي ځینې په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد ترڅنګ په راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یوه میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم تړل شوی وای، په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لاله برخلیک به خبره ده:
پولیسو په خاطر ونیولم چې ما سره د پاکستان ویزه نه وه، به مونږ حاجي کم ته راوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ډیپورت کړو، هلته زمونږ د سر خطر دی او بل دا چې دلته زمونږ کور
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1 میلیون ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشمې د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشت 4 لک افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د غشمیر کډوالو ته هم له دې هیواده د وتلو خبرداری ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1.5 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په وروستیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې بار سره د هغه تایلندي فیل په اړه هم وری چې د خوړو په لټه کلی ته راښکته شوی وو او د یوې ښځې دوکان ته ورغلی. خو اوس په د راپور واورو چې د امریکا یوه لوړ پوړي پوځي ویلي چې د داعش خراسان څنګ یې په وروستیو میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مکال کوریلا پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د داعش ترمنځ یو وسلواله نښته شوې وه. نور تفصیل اسد اللهالدین اورو.
د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشن به پورز د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي ورسته یو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه زپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش په نړۍ کې یو له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې، دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړی دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږۍ د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لزګونه غړي وژلې دي. له دې سره هم حاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څنګه روسي او میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وین خطر راپور ورکول شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15مه حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سه شنبه په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغه ترهګرۍ ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغه ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینه او د جلب او جذب حد سے باید وځپل شي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې څلور ټنه وزن و او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو و، یو دوکان ته ورنوته او دوکاندار یې حیرانه کړي چې څه ورسره وکړي. دا پېښې جزئیات له احمد چې برناورو.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په څلورمه یو دوکان ته وحشي فیل ننوت، دوکاندار وارخطا شو، د موبایل ور واخیست چې ژغورون کوته زنګ ووهي. دا وژې فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارک په خوړو پسې ورخلی و. فیل د دوکان په قفس چو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تشې کړې، یو ساندویچ هم نوشي جان کړ او څو کیلې تر ستوني تیرې کړې چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو اته سوه بایټه کیشي. دا تقریبا د 15 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند د ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وږي فیلان په ناخون رات چاسیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي. خو دا لومړی ځل و چې یوه دوکان ته ورغلی و. دوکاندار نارې کړې چې فیل ووځي. فیل هم چې سر او تنه د دوکان پر چت لکېدل په شاشه روان شو او تقریبا لس دقیقې وروسته له دوکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپره شوي دي. دا تصویرونه د دوکان کمرې اخیستې دي. د ناخون رات چاسیما یو شمېر اوسیدونکو اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګله کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري، د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو اموخته شوي دي. د ژویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرامه خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نشته 315 ډبی کیشي.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د افغان سوداګرو یو لس لري له هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان چنل کوزي صدر رادیو ته ویل شي د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانه دي. نور تفصيل اکرام الله اکرام ناورو.
که څومره پاکستان او هندستان ترمن د شخړې لامل یو سل 500 څخه زیات لاره چې په افغان سوداګریزو توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاشت بندې پاتې شوې، شاوخوا دوونه مخکې هند ته د ننوتو اجازه ورکول شو، خو یو لس لاره لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د هغه لاره دي چې د پاکستان د نن په ځینو ګمرکونو کې بندې وي او وروسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سوندې د حل حد سره روان دي او جرب دغه لاره یو ته د تیرېدو اجازه ورکړل شي.
دی
وای دا هغه یو لس لاره دي چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شي. موږ لسونه تیار کړي، هندستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت ته موږ ورکړي دي. موږ سره اجمنه شوی چې ډیر ژر به د تیرېدو اجازه ورکول شي. نو موږ له افغان سوداګرو غوښتل تر هغه چې واګه بندر په بشپړ ډول نوې خلاص شوی هندستان ته د صادراتو لکولو ډډه وکړي. یو شمیر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یو لس لاره کې نیمه خرابیدونکو توکي بار دي او په واګه بندر
بندر کې هندستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچه میوه بار دي، خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې بندې پاتې وي، خو ښکاري چې دا یو تخنیکی ستونزه وه. دغه ورځپاڼې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دې اړه د اړینو اسنادو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو ټولو نوایي که څه هم دغه یولس لاریو ته به ژر په بندر د وختو اجازه ورکول شي، خو دې مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي اندېښنې پیدا کړي. د دې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغذایشن یا چاند
دوی دغه ستونزې له امله څو نه په سرحد کې بندې پاتې شو چې له امله د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي، ځکه په دې لاریو کې تر ډېره غذایي مواد بار دا چې د هندوستان او پاکستان هوا ډېره ګرمه ده، نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. له همدې امله سوداګر ډېر اندېښمن دي. د روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو وروسته چې له عملی د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، د افغان سوداګرو لږ تر لږه 150 لاری په واګه بندر کې بندې پاتې شوې، خو له نږدې یوې میاشتې ځنډ وروسته ورته هندوستان خواته د تیرېدو اجازه ورکول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسید. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نږدې یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو، ازادي راډیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو له امله یې زیان ولید.
موږ موټرونه ټول واوښتل، تقریبا 50% نقصان ورته ورسېدی او مالو ته ټول څه ولاړ، 50% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لاري له هند سره د وچو میوو شاوخوا 1500 میلیون ډالر سوداګري کوي. یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اسیس مخه کلاس اته رادیو ناوري کڅم په افغانستان کې اعلان کړي چې د ورو کلن رئیس له شپږم ټولګي پورته جنیس د کون کې د طالبانو حکومت له خوا لسته کړو راګرځول شو، خو یو شمیر انلاین خوانسي او خوانیس مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغیز یو څه کم کړي. د پداسې حال کې د تازه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو پوخانی مشر سیما سمر ویلي لسته کړو د جنونو منع کول په لاندې مهاله وخت مهاله کې د افغانستان د خلکو پر راتلونکي باندې منفي اغیزې کوي. تفصیل سنا کاکړ ناورو.
ما په فکر رشد و شګوفایی هستیم، میخواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو په نوم د آنلاین ښوونځي یوه مسؤله فاطمه محمدی وه. دا وایي د آنلاین ښوونځی چې د یو شمیر ځوانانو په نوښت جوړ شوی، د ښوونځي د لومړنۍ ابتدایي دورې وروسته ټولګیو زده کوونکو ته درسي مواد چمتو کوي او خدمتونه یې بشپړ وړیا دي.
در خدمت شاګردان
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونه چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د کنجونی چې په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمنی بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمنی ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤوله ده. د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کوي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونه وړیا دي.
اگر چی نمیتونه جوگزین خود
کتا هم د رسمی مکتب زای نشینی ولی خود تبن مرسته کوی، زکا از موک پروگرامونه تورخیز دی دیدی تر چنگ چی یو مهارت زده کوی. زین نور موضوعات هم موک پری کار کوو، لکه د میرمنو پخپن نفس د اعتماد موضوع، د فیزیکی او روانی روختیا پر معلومات، ان قیدگی او امیندواری دیدی طول پر مگر سر کار کوو.
اغلی محمد اول کوزی ازادی رادیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپل د فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفی اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره دا امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالي او اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکټرانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګري اتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې ښځې نه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلی سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي خو ډېری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضور زده کړو ځای نشي نیولی.
د امریکا لاملاتړه برخمن د غزې بشري مرستو بنسټ ادا کوي چې حماس وسلوالې ډلې د کارکوونکو پر یو موټر برید کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډلې او ترهګري سازمان بولي. فرانس پریس خبري اژانس ویلي په برید کې 15 کسان وژل شوي او 100 ټپیان دي. دغه بنسټ په یو بیان کې ویلي په سیمه ییز وخت د شپې 10 بجې چې حماس وسلوالې ډلې پر هغه موټر برید وکړ چې د غزې د بشر دوستانه بنسټ غړي یې پکې سپاروه. د بیان له مخې په برید کې وژل شوي او ټپیان شوي ټول هغه فلسطیني وګړي او مرسته رسوونکي وو چې د غزې په جنوبي ښار خان یونس کې اړمنو کسانو ته مرستې رسولي. دا لومړی ځل دی چې د بشري مرستو پر کارکوونکو او مرسته ترلاسه کوونکو کسانو بریدونه کیږي. په تېرو دوو اونیو کې اسرایلي عسکرو پر هغو فلسطینیانو ډزې کړي دي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټولیږي. تېره یوه اونۍ کې د مرستو د ویش پر مهال د اسرایلي عسکرو په ډزو کې 20 کسان وژل شوي دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د حماس او اسرایلو ترمنځ له لنډمهاله اوربند وروسته غزې ته د بشري مرستو رسول د اسرایلو لخوا ځنډول شوی و. د غزې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په بشپړه توګه بشري مرستو ته ځکه اړمن دي چې د اسرایلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې وسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس روان دي دا چې څنګه مخ کې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي داغه سناسي ما شخلي خو ریاستونه هم ستپ دي کې چې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ داغه سناسي کدا کسان لری سي مثال فراغه پر ځای باندې مسلکي کسان مو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي ډیر مصارف سوي دي کچې د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ ونه وسي کارونه مم ډیر د خند سره مخ سي تعلیمي کچوم بیخي کم سي. نو په فکر سره چې کوم بودیجه چې وسته سوي په سوي د شپې کې سم برخه ورک وسي د تعلیمي مراکز ته فهمدارنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دي. ما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کې دا خو ما فکر سره شکار نه دی ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وات کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناس په کار نه کوي.
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې نورې م ټولې دواوې له شخصي وسخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزورې دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.